سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست یم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د 9 میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,30,300 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي. دغې ادارې نه دي ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندوارې میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبوره نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره د روپتو سیمو ته سفر وکړي، کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی، باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول. خبرونه مو واوریدل. ور بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه. دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودو غونه کم جنگ وو. په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنج نازک وو.
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغېزو په ارتباط مرکه کړې.
دغسې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډېر بد تاثیر کوي. د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډېر زیات زیانونه اړوي. او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې طالبان داخلي بې ځایه شوي له موقتي کمپونو باسي. د ناروې د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس له یو لنډ مهال کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي.
له دغو بې ځایه سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله، خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي.
په کابل کې هم یو سرپټی د کرکټ اکیډمي جوړه شوې.
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میټ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میټ دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل شوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلی او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول شوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوی اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماښام ځانو پر ټک ټک کودغونه نن کم جنگ په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک و خطر سره مخ و. اوس داسې جنگ درېدلی دی. نو
په سپین بولدک هم د لږ تر لږه دوه ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي. پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لکمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1994 لمریز کال په غبرګولي یا جوزا میاشت کې هم د لکمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونۍ شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا ډزې اس وی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړي دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کو دا یې ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارونکي عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسني امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغلته تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه سې شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولی کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرایسی چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلي دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر څو چې پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي، او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په څیر بېلو قید و شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سې پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخښنه غوښتې. دا په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخه باندې پارونکي اعمال ترسره کوي، په ځای د دې چې پاکستان بخښنه وغواړي نو دوی بخښنه غوښتې ده. خو په هر صورت مگر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي، او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زرداشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون وویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځایسو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمداد د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي امینو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د ننه یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه ترسره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک په خپل خوښه نه بلکې مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځایه شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځایه شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروی د کډوالو شورا رئیس آزادی رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.5 میلیونو ته رسېږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نورې ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولی شي خپل استازي نیویارک ته ولیږي او که نه، په دې اړه وروستۍ پریکړه ځنډول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی، وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د 9 هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. له بل پلوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولس نه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه.
زه فکر نکوم چې نړۍ ته دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول ځکه ځنډولي چې طالبان د خپلې واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه څه چې طالبان یې نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 میاشتو کې له 6م ټولګي څخه پورته انجونی ښوونځي ته له تلو منع شوي دي. په ډېری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشي تلای. په حمامونو او ورزشي کلبونو هم بندیز لګیدلې دي. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو خوست هلته د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدیم رستول لستونو څخه نمونه استل شوې دی وای چې په ژمي کې ورسره نقدیم رستیونه شي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ وي. بل لور ته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشت وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله میسته نقدي مرسته ترلاسه و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکل په زمي رسیدا چې ایسوي ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکو مرسته په سمته ورسېدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدې مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدې مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرمې شوې دي، پوته شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا داسې نه را ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستاني کډوال جنت د خوست د لری پرتی سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
همدا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتای نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټیرې چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نارځي نه نار چې بیرته ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نه ویایي چې یا په بازور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر یې منه پته نه دیار وخت مو خوشې دي دا دور ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو بې برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیلو د سرای اوسیدونکي قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
میشې کله کاره دغه راس کو په مخې ارته ویلو چې تاسو ته مرسته هغه وخستې مو دا لنجه هغه ورسې چې وسړی چا وخستې کاره ډې مو سره دا شنختي مو سره ده وخستې چا د ثبوت اخر و چې نه بیا داسې کمپیوټر شو خو دروېغ هغه نه وي چار نه وخستې دی پاوټو سټیټ باندې نه ورکي د الله دې پوره ټول نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې می سره دا ظلم دې تیار سره شي دغه دې بچي مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلي او د دې کسانو نمونه پکې نه دي راغلي. نوموړي وویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یو حل لاره ورته وموندل شي.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19-25 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې. د اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبي کمپلیکس لوري د ازل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټه کرکټ اکیډمي پرانستل شوه. دغه اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شوه. د ایوبي کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اکیډمي د شاوخوا 1,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خاغلی ایوبی د خپل خبرو په دوام کې داسې وایي،
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی، چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده، هغه د استرالیا میډ دی. د دې وکټې چې کوم دی، هغه د استرالیا میډ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د استرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي، په دې اکیډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکیډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکیډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړی ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکیډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي، او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د دو زمینه مساعده شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي، چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محروم کېدل. نو همدا وجه وه چې مونږ دغه اقدام وکړو چې تر څو سرپټ اکیډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا څلور میلیونه ډالره پانګه چونه کړې ده، چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکیډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي، چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې افغانستان کرکټ زلانده وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې، چې هره ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه، چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سپین بولدک چمن په ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لاغې ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختي د پاکستان له لاسه ده. همدارنګه زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده، چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګه شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو، بیا نو هنارابانی کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
وخت اتنی مشوي ورزولاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,63,900 له پاکستانه راستانه شوي. په دایکندي کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل، دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یو کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوه او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي، ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنۍ غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه شبي. ستاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړي او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د همدې روان کال په ترڅ کې موږ د خپل اوریدونکو څخه یو زیات شمیر ژغیز یا صوتي پیغامونه ترلاسه کړي وو چې په هغه کې یا خپل عزیزان لټوي یا کوم څوک یې پیدا کړي یا لیدلی وي. خو که در رسیدلو پیغامونو شمیر د تیرو څو کلونو سره مقایسه کړو، نو د هغو وختونو په پرتله یې شمیر لږ و. او علت یې هم دا دی چې زموږ هغه کورنۍ شمیرې چې پخوا زموږ ګران اوریدونکي د هغې لارې خپل پیغامونه موږ ته رالیږل، نور د فعالیته ولوېدل او یوازې زموږ بهرنۍ شمیره کار کوي چې په هغه کې پیغام ایښودل یو څه ګران دي. خو که چیرې زموږ اوریدونکي هڅه وکړي چې په لنډه توګه موږ ته یو پیغام پرېږدي، نو بیا به دومره ګران نه تمامېږي. لکه چې مې په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده، که چیرې تاسو تر یوې دقیقې پورې خپل پیغام موږ ته راولېږئ یا ثبت یې کړئ، نو هم به مو لګښت لږ سوی وي، هم به د نورو اورېدونکو پیغامونو ته ډېر ځای پاتې سي. او اوس په هم راسو د تل په شان به د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکړي دي.
سلامونه روشن سے محترم تا تکوم سوچ اور آزادی ټولو ته خاص زنګړې سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ ته تاسو سره پیغام پیدم. روشن سے محترم، ما یو کوچنی پیدا کړې دی چې نوم خپل یادوي اسماعیل، د پلار نوم عمر یادوي. روشن سے محترم، دا خلک چې د تور کالی فرتن دي او شنه بوټان هم دي، که د هر چا وي د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفونو شمېره اړیکه ټینګه کوي. 0 5 5 4 2 0 1 0 0 5 5 5 4 2 0 1 اریبا شمیر هم لرم، 0 2 0 9 6 4. یو ځل بیا 0 0 0 3 0 9 0 6 1 6. دا زما شمیرې دي روشن سے محترم، بار بار زما پیغام نشر کوي او دا کوشنه کې دار چاوي ترلاسه کوي. اتصالات شمیر هم بیا وایم چې 0 5 5 5 2 1. باقي خخ پرونه
بلی السلام علیکم ډیری مودې بعد زه ټلیفون کې ترغلې مل تاج ننګرهار ما ننګرهار ولایت نه زمونږ سیمه چې ننګرهار ولایت د په تورخم کې ما یو ماشوم پیدا کړی ده چې نوم یې محمد ده د پلار نوم لونګ یادوي که دغه ماشوم د هر چا وي نو ما ته د مهربانۍ د وجې په دې شمارو زنګ وکړي پرې ورته اول د پېښور هم وایم او د دې ځي د پېښور شماره ده 0092 یو درې یو څلور نه 0202 شپږ څلور د دې شماره کوم 0102 2012 یعنی 0201 شپږ دوه ازادي رانه له کوم دغه پیغام ثبت کړی او زر راولي چې دغه ماشوم دار چا ډېر ماشوم د کوچنی د اته کال عمر ده او تور جامې برتن دي او شپه جاړي دوه مشپېره چې ما سره د خدای په ما
السلام علیکم روشن صاحب ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه لیکي ته راغلم ته محمد نور مرانی مې کابل ولایت د 112 څخه روشن صاحب مونږ یو ماشوم موندلی چې دی محمد الله په نامه دی د احمد الله زوی دی لږ عصبي ستونزه هم لري د لسو کالو دی څلور ورځې کېږي چې مونږ سره دی دغه نو ډېر خفه دی خپلې کورنۍ پسې ژاړي بس که هر چاته پته وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفوني شمېرې وایم بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي لومړی کې د واټساپ امتحان شمېره وایي 0 1 3 8 9 2 یعنی 0 1 3 8 9 2 اخري و بل امتحان شمېره 0 1 9 3 5 8 9 2 یعنی 0 1 9 3 0 8 5 4 اخري و ډېر زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه او بیا د خدای په امان ښه وخت
سلامونه اونې کې هلي روشن صاحب محترم مختار یو کسرو جوړ چې جامې په تنو لري زه کشمن تاریخي لم د کابل ولایت د 112 نه ماته سمو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و وای د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوش یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوو که هر څوک غواړي د خرمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي البته مسعود خرمی نومیږي زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي د په اړه معلومات ورکوم 0909 21 21 01 بل شماره ده 0 1 4 4 4 8 0 1
سلامونه نیکه له احترامات روشن صاحب محترم تاسو او بیا چې سو غوري ازادي رادیو ټول خو غوري دونکو ته همدا وخت مو په خیر زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزم او بیا د خوست ولایت له خاص خیر دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د 4-5 کالو په شاوخوا کې دی تورې غټې سترګې لري غنم رنګ قواره لري او تور برابر وېښتان لري دا کوچنی ماشوم کده هر چا وی نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي لومړی امتحان شماره 0 1 2 3 4 8 یعنی 0 1 1 0 4 8 بلې تلات شماره ده 0 8 0 2 5 0 2 امتحان شماره بیا وایم 0 1 2 3 4 8 رشید محترم کله چې دا پیغام نشر کوي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو پس څو وخت خدای پامان
گران دوستان دا وستا سه هغه پیغامونه چې په وګو کې مو زموږ د زونو هیوادوالو د پیدا کېدو خبر را کړیو استاد څخه مننه اوس په هم راس استاد سه هغه پیغامونه ته چې په وګو کې د خپل ورکو سوي دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي
سلامونه کې لري دا غاډې رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نس ما یو ورور دی د لکه نه څخه نه درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي انسانې هم درد دی لمغه دي له پدیش مې ټلیفون غوړو لمغ سره اړي کې ونی شي څه په روا یا سلور دي 0 5 9 5 بل شمیره څه په راتا یا سلور دي 7 8 10 یو دریم شمیره
فبرواري ادرينا يسوارلس سالور سوادريش كيتا مننا والسلام
تمنني کہ نے استرامات غریب فن نے زلائے مار جلا لگا تھا تو میں دوست جس نام ہے ایکسپریس کر کے بڑا معلومات کی جس سن میں سے ہم رہے میں ہیں تو ماسٹر سلام اس پر اڑی کو نہیں سے ہم لے ابو ہم دیش میرا تیرا دیا نہ ہاں دوست نہ ہاں جس پر شکر کیا ہے جس لیے کہ کروں سے وہ سے پھر جو نہ اتو نہ یو اتو شکر بس میرا فکر اتاویا اوہلی لس ستدیش یعنی سپر سو نہا و یو سپر یو ری اتو
سلامونا روشن سے بتا سو تو طول اور دم مت سلام کو مواخ مفخر عبد المتین بارک زای مد کابل پلو چرخی سخا دغلط من نہ یو ماشم نہ در کش و د شتی ولا پنامه د 12 کلو بی او کہ اور تا معلومات نو مدر په دغه شمیره زنګ وهی د انډین شمیره د 70 وا بیا اتیا نه ویش پک سوا اتا بیا یعنی سپر و و ات سپر و نه شپگ و ات د خدای پمان
سلامونه روشن سپتا تا تا تر څنګ تخنیکی همکار د توک چوری ازادۍ رادیو ټول ته خاص سلام دا وخت په خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولر له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کني ولی چې دوره د مخ کې د ما د طرف دی کامران د پلار نوم یې صف خان ناګر کښوی دی چې څا سره په دې اړه معلومات دي نو موږ سره د خبرګو شماره اړي کوي سي شماره وایم چې پر اتاویا 315 یعنی پر و ات سالور یو پنځه دوا ی سالور یو روشن شماره وایم پر نهاویا نهاویا اویا تینجو سوا شپگ اویا بے تکرار اوم سپر و نہ و نہ و سپر تینجو شپگ و شپگ دیر مننا روشن سیب لتا سخا چی منگتا موقت راک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدہ کندہار میت سم اسمائی عدوس رکھتی دزی بحلاب پنم څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات نو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندې سیم د زنګوي شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 5 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه دری شپاش پینزا دری و و اسمیره تکرار نیسی پر و ننیوی شپوردیش پروپینزوس و اویا اویا هم بل اسمیره به امتحان ده سپر و و و دری شپاش پینزا دری و و اسمیره تکرار نیسی پر و سو و اویا شپوردیش پروپینزوس
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظره کشته وای د صدر ولی په نامه د شپږو کلو به لږ اعصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالي پرتان دي که هر ورور ته معلومات نه ماته په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده ستر اوس شپږ اتیا دوه سوه څلور پنځوس اووه سوه څلور شپېته یعنی صفر اووه اته شپږ دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده صفر اووه یا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی صفر اووه اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه او بله هم د واټس اپ شمېره ده که غواړئ چې په واتس اپ انزوران را ولېګن وان ته دی په واتس اپ دغه شمیره باندې هغه و واتس اپ شمیره ده 0 1 1 3 9 2 د خدای په ما
همدارز زموږ یو اوریدونکو دغه خبرونه ته یو لیک راستولې دی او په هغه کې داسې وایي رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلی څخه د یو کال راهیسې د خوست بازار څخه ورک شوی دی که هر چاته معلومات وي نو په دغه نمبر دې ټلیفوني اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره 0 1 3 2 2 1 2 1 شمیره تکراروم 0 1 1 3 2 2 1 او بل شمیره ده 0 99 5 3 4 8 شمیره بیا تکراروم 0 99 5 8 8 4 8 کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو دا زموږ د ګران اوریدونکي لیک چې ما ولوست
السلام علیکم روشن صاحب تاته او تاته تخنیکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاجي عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي د 5 مریضې درلوده یو ناس یو پښې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات هلته به یې دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي اول د سیند شمیره درته وایم 0 1 9 3 4 2 د دې سیند شمیره بیا درته وایم 0 1 0 0 9 1 0 3 3 دوهم د اتصالات شمیره درته وایم 0 1 3 1 3 2 2 2 9 2 0 بیا هم د اتصالات شمیره 0 1 3 1 3 2 9 2 0 نو د ازادي هغه څخه مننه کوو باید موږ اواز بار بار نشر کړو او هر مسلمان چې زموږ اواز واوري په چې کومي یا که ژوندې دې درک ولري اسلامي همدردي له مخې د مستر په درښنې راځي نه سنې خو دې چې موږ شناخت لري نو په تنه دې غات نه وو چا خو د تلیش کال په اندازه به عمر بلو ان شاء الله ان موږ دې تړل نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردي له مخې د مستر په درښنې راځي نه اړيبه ونسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکو ان شاء الله
بل السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا سایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم تاسو ټول همکاران سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا احمد ساک افغان یم لکن د هار څخه سایه روشن صاحب تاسو کیلو پیغامو چې دا ونه وکړ چې پیغام سره تاسو ته متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو اخستی از مر دوست جوړ کو زما سره نوم یې څه وی ونه دا غږ دوست نوم چې دی سیمه ولادې د نو کال دی د کندهار څخه نه درک سوی دی نو دوست یې لمن څخه جنگ ولې و دا غږ دوست نوم نه دی خاصه چې موږ دا غ پلان کې دوست پیدا کړی دی کتي دا غږ دوست ما ژغ اوري نو د سیمه ولاد په نامه دی د نو کال دی کتي رس د سره یې نو ماته چې جنگ وې یا خپل پیغام ثبت کی او ماته چې دا غږ دوست ټول نشانې راکوایي مدبر د څلغه نشانه ورکوم چې ولا په نامه دي د نو کال څخه دي د کندهار څخه نه درک سوی دي نو دا یو څه وخت کیږي نو زه خپل شمیرې ورته وایم مکه چې د ما ژغ اور ما سره د پر دغه شپنی شمیرو اړیکه ونیسي افغان بي سن شمیره ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 اتصالات شمیره 0 1 8 1 1 3 3 9 2 شمیره وزل بیا هم 0 1 2 8 10 9 5 اتصالات شمیره 0 8 1 1 3 3 9 2 8 مننه ژوندۍ وسې تای روشان صاحب زموږ پیغامونه نشرې نور مو وخت نه نیسم شو وخت ولري د علاقه
السلام علیکم د ازادي رادیو د ورکشوی عزیزانو د خبرونې ټول مینهوالو ته سلامونه او احترامات کوم. خلیل اشنایم له کونړ ولایت مرکز صداقت انتس سره اړیکه ټینګ کړې یم. زما یو تن ورغره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی. د کونړ ولایت مرکز د کیرالی د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو.
سلام روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری د هغې وراره په نوم د خیدر ولد سبر د نوي میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم یې صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له مونږ سره د لاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې سالات شماره ده 0 3 0 5 3 3 4 یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 بل شمېره ده 0 5 0 8 0 9 2 0 3 8. واٹس اپ شمارا وایم 0 3 0 5 3 4 8. ډیره مننه. بس هیله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ګوندل منډه ولر ته برشته ورسواله خو سر پاتې کوم روز جان یو دامه زه تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي. 0 4 4 1 3 4 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 4 8 4 1 3 4 1. دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې ما سره معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کیږي. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیری دادا رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته خکسار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د سرکې لسیمې یو ماشوم بیا درکه شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي سرې جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلای په خپو دي او د سرې جامو کې تورې تورې نښې هم شوي. لګې نه تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د 0 9 5 0 9 2 یعنی 0 0 0 9 5 0 0. ازادي رادیو مننه یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تور کېږي. خدای په امان.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی. د 15 کال عمر لري او د 4 میاشتې یا 4.5 میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلي دی. خپل د کور څخه نادرکه شوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمېره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 1 2 5 2 1 1. شمېره یو ځل بیا 0315212111. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د راډیو ازادي کارمندانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0771-91-83-56 0501-93-85.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه اوري ټولو ته سلامونه کوم. هیله جان فریادی یم له هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دغه سوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي، مې د خپل ږغ او زما په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0501-05-2-4-9-1 او بله شمېره وایم: 0501-05-2-3-15-2. شمېرې بل بیا تکراروم: 0501-05-2-4-9-1 او بله شمېره وایم: 0501-05-2-3-2-0-5-2. نو هر چاته کې په اړه معلومات وي، یعنې دې ته مثال پاتې وي، نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې بل بیا تکراروم: 0501-05-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
عزتمن اوریدونکو، په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. موږ ستاسو د نورو پیغامونو د رارسېدو په انتظار یو. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین شمیره د همدې خپرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042-02-21-12-15.